سهار مو نیک مرغه ته بجې شوې زه امید ظهیر معلم د دې سات خبرونه ته خراغلاست. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې روسي اعدامونه غندلې او وایي دا ټولنه په هر وخت او ټولو شرایطو کې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن پرون ماښام په خپل ایکس پاڼه په غزنی او شبرغان کې د طالبانو لخوا شوي اعدامونه یاد کړي چې له قولې د نړیوالو حقوقو ته له تور ټولو کم معیار سره هم ټکر کې دي. نیکلاسن په خبره له سپکاوي ډکې کړنې د انساني کرامت خلاف دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض په اړه د اروپایي ټولنې جدي اندېښنې هم راپورته کړې دي. د رواداری په نوم د بشری حقوقو مدافع ډلې دا کوي چې طالبانو نه پیژان د وسلوالو په 2023 کال کې په افغانستان کې په هدفي او غیر قانوني وژنو کې لاس درلود. د ډلې چې له هیواد بهر فعالیت کوي پرون د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په یو دیرش مخیز راپور کې لیکلي. د تیر 2023 کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې له بشری حقوقو د سرغړونو په ترڅ کې لږ تر لږه د 1506 کسانو وژل او د 206 شپږ نورو ټپ کې د موارد مستند شوی دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د بشری حقوقو په سرغړونو کې لاس لرل رد کړی دي. هندي رسنۍ راپور ورکوي چې د دې هیواد د کیرالا ایالت یو اوسیدونکي له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅو پایله کې په افغانستان کې نیول شوی دی. هندو پوسټ ورځپاڼې دا مشکوک کس د ثناءالله اسلام په نوم یاد کړی ویلي دي. هغه له نیول کېدو او ورڅخه د طالبانو حکومت د استخباراتو له تحقیقاتو وروسته اوس په کندهار کې په توقیف کې دی. د هندو پوسټ د راپور پر بنسټ ثناءالله اسلام د تاجکستان له لارې افغانستان ته تللی او غوښتل یې په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای شي. په راپور کې دا نه دي لیکل شوی چې نوموړی څه وخت افغانستان په کومه سیمه کې نیول شوی دی. خدای یادونه شوې ده چې طالب چارواکو د دې موضوع په اړه هند ته خبر ورکړی دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه د دواړو خواو ترمنځ خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت وایي د مساینک کان له سیمې څخه یې سلګونه تاریخي آثار کابل ته استولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس د طالبانو د لرغونپوهنې رئیس ذبیح الله سعادت له قوله خبر ورکړی چې د کوشانی دورې اړوند 1400 لرغونې آثار چې په وروستیو کې د لوګر په مساینک کې موندل شوي وو د کابل موزیم ته استول شوي دي. د مساینک د استخراج تاریخ له څو کلونو راهیسې د دې کان په سیمه کې د بودایي دورې د یو لرغونې خار د اړوند راپورونو له امله ځنډیدلې دي. د جرمنی حکومت وايي په روسي رسنیو کې د هغه خبر شوی غږیز پیغام په اړه تحقیقات کوي چې ویل کیږي په کې ظاهراً د جرمنی د پاوز جګپوړي چارواکي په یو ټلیفوني کانفرنس کې اوکراین ته د وسلو د سپارلو په اړه خبرې کوي. د غږیز پیغام په جرمنی کې د احتمالي جاسوسي فعالیتونو په اړه اندېښنه پرولې ده او برلین په دې اړه له مسکو څخه د شفافیت غوښتنه کړې. په دې غږیز پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ اوکراین ته د تاروس په نوم د کروز دولت غونډوي د احتمالي سپارلو په اړه چې د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز تر اوسه په علني ډول رد کړی دی بحث کیږي. د جرمنی د دفاع وزارت ویان پرون ویل نشي کوله د دې غږیز پیغام رښتینولي او اصلیت تایید کړي. او د امریکا حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون شنبه ویلي چې اسرائیل د غزه په تلانګه کې توربند او د برامتو د خوشی کولو طرح په اصولو کې تایید کړي دا او اوس د فلسطیني حماس ډلې وار دي چې وایي مني. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي خبر ورکوي چې نو موري وایي اسرائیلي لوري دا وړاندیز چې په غزه کې د شپږو اونیو په مخه اوربند او د حماس لخوا د ناروغانو ټپيانو خزو او زړو په ګډون د زیانګالو برامتو خوشی کول پکې شامل دي. سریا وحدا مندلیدا. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دو نورو نیوز پروګرامونو ته جلا شوې خلاغه وړاندې څو راپورونه. په افغانستان کې د ورختونو څپه چې روان میاشتې په لومړۍ نیټه پل شوې ده تر اوسه روانه ده. د هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان او ځینې نورو سیمو کې تیره شپه هم واوره اورېدلې. نورستان ولایت په ځینې سیمو کې لا هم ځینې غرنۍ لارې بندې دي، خو په کونړ کې بیا تر چارواکو پوینا ځینې لویې لارې خلاصې شوې. په غزنی کې چې د څلورو ولسوالیو لارې له مرکز سره پرې شوې، خلک شکایت کوي چې خپل ناروغان کلینیکونو ته نشي رسولی.
نن په افغانستان کې د درنو واورو او په ځینو نورو سیمو کې د بارانونو د ورښت دوه اونۍ پوره کیږي. د ازادۍ رادیو خبریالان د هیواد له ځینو سیمو څخه راپور راکوي چې تر بیګانه وخته پورې هم درنې واورې ورېدلې. د هوا پیژندنې د کورنیو ادارو د اټکل له مخې د درنو واورو او بارانونو روانه څپه چې د روانې کب میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده، ښایي تر راتلونکي دوشنبه پورې چې د کب 14 نیټه کیږي دوام وکړي. په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي لا هم هلته واوره وریږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل
واوره اوس هم وریږي، ورخت یې ډیر په شدت سره ده. د واوره اندازه هم غالبا 2 متر تر رسیږي. غربي نورستان په ځینې ساحو کې غره خویدنې له امله لار بند شو. د نورګرام او دوا په ساحه کې دا هغه لپاره هم ان شاء الله کوشش روان ده چې لار خلاص کو.
پر نورستان سربیره له تیرو څو ورځو راهیسې د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد او جلال آباد ترمنځ پر لویه لاره او ځینو نورو لارو کې هم د موټرو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو. خو په کونړ کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاری قدرت الله معاذ بیگا ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې یې تر پرونۍ ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. خو په عین حال کې د کونړ د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د زیانونو د ارزونې د څانګې مشر احسان الله احسان تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته د هغو زیانونو جزئیات ورکړل چې وروستیو وریاو په کونړ کې اړولې دي.
د وروستیو اورښتونو له امله تر اوسه پورې په کونړ کې شپږ 50 کورونه زیانمن شوي دي چې زیاتې په اسدآباد کې دي، او همدارنګه په اسدآباد کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله څلور نفر شهیدان لرو او درې نفر ټپیان. همدارنګه یو تعداد د مالداري هم زیانمن شوي ده چې زیاتې په خاص کونړ کې د کوچیانو ده.
په غزنی کې هم د مرکز او غرنیو سیمو ترمنځ لارې بندې شوې دي چې د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. د غزنی د ټولګټو چارو د ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د مرکز او اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ولسوالیو ترمنځ لارې بندې دي. د اجرستان یو اوسیدونکي روح الله ازادي راډیو ته د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دوی د لارو د بندېدو له کبله ورسره مخامخ دي.
زموږ لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، موږ نشو کولای سي یو مریض موږ نږدې روغتیایي کلینیک ته ورسو یا ښار ته ورسو، هاته موږ نشو کولای سي دا نږدې ولسوالۍ ته موږ یو خپل مریض ورسو. موږ له دولت غواړو چې تر څو موږ ته لارې جوړې کړي او لارې راته پاکې کړي.
په تیرو څو ورځو کې نه یوازې د هیواد په شمال ختیځ بلکې په نورو سیمو کې هم واورو او بارانونو خلکو ته انساني او مالی زیانونه اړولې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او دولسمې نیټې ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې 40 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې د زیانونه په پلازمینه کابل او په خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، زابل، سمنګان، دایکنډي، غور او بدخشان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې له 4500 زیات کورونه نړېدلې او له 5000 زیات څاروي له منځه تللي دي. که څه هم د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې د وریاوې به د دوشنبه تر ورځې پورې دوام وکړي، خو اقلیمي بدلون ته په پام سره معلومه نه ده چې د روان ژمي د پای د وریاو کچه به څومره انساني او مالي زیانونه واړوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغان کرکټ میله لوبډلې له وروسته یو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ څارونکي د افغانستان کرکټ بورډ تور نوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپل وی ونډیوالې له مخې ټاکي. دوی کرکټ بورډ رهبری د مدیریتي ضعف له امله هم تر نیوه کولاندې راولي. دوی دا کوي چې تر ډېره به استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کېږي. دا نیوه کې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د کرکټ میله لوبډلې له آیرلند هم په ټیسټ لوبه کې ماتې وخوړه. تفصیلي دی راپور کې
وروسته له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپل لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینوالو ترمنځ ګڼ شمېر خبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب آیرلند ته یوازنی ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 50 ورځې نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان د ننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وې، بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونو را څرګند کړي وو چې افغانستان په راتلونکي کې د خپل سیالانو پر وړاندې ډېر ښه لاسترونه ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف انتر نړیوال جام وروسته هندستان ته د شلوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ او ورځنۍ او شلوریزو سیالیو، او ایرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبډلې وبللې، او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلوریزو سیالیو لوبډلې دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بیلابیل دندې ترسره کړې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډیره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د ایرلند پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
ټیسټ ټیم کومګه دی انتخاب ځای وګورو د موږ ټیم سی او ډیر بیلانس ټیم نه ښکاري د ځکه دی ټیسټ ټیم لپاره کم استم د تا دی بیټینګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلانینګ د ایرلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره زو کوم فیلډ فلیسینګ سره زو کوم بولر سره څنګه ټارګټ کیږي دغه ټول نقطې سیدی ډیری نظر انداز شوی وي.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا په لوبډله کې د ځین نموتو افغان لوبغاړو نشټون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپل ورستۍ سیالي وبایللې. د خاغلی فدایی په باور د راشد خان نشټون د افغانستان په ملي لوبډلې ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ د فکر کړی یو سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړی دی نو ان شاء الله په ټیسټ کې او بیا ورسره ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو او په زمن کې موږ د بیټسمنانو سکور نه کول ځکه سی ټیسټ کرکټ دی ټمپرمنٹ کرکټ دا بای دریګي په پوي کټ باندې کرا خلاصې یو دا د سیو خو موږ ډیره کمی سیالي دي ټیسټ کړی دي دوه مداد سه راشد خان نشتون دی امین احمد زین نشتون
خو د کرکټ یو شمیر مینوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بور د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو رابطو تورن کړي دي. د ټولنیزو رسنیو ګړو مینوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړي دي چې د بایسته د لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایله یې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو موږ پښتنې ځواب نکړي خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړي وي او ویلي دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو دلګې له لوري تر سره کیږي او دوی په کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. د ویلو د افغانستان بخپل بل لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالي دي هم د ایرلند پر وړاندې د مارچ په 9 منټه پیل کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د غیر رسمي ارقامو دولتي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ایران کې د جمعې ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچا په بي ساري ډول ټیټوه. خو له دې ټولو سره سره د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویلي دي چې په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچا پراخوه. تفصیل دی راپور کې
د سحکاری چې په ایران کې د جمعې ورځې په پارلماني انتخاباتو کې چې د دې هیواد د روحاني نظام د مشروعیت لپاره یو ازموینه بلل کیږي د خلکو د ګډون کچا په بي ساري ډول ټیټوه. د غیر رسمي ارقام او د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو لمخه په دې انتخاباتو کې درای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو لړلې په سلو کې یو څلوېخت کسانو ګډون کړی وو. خو ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون شنبه له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه پراخه و بلله.
ابتدا باید خدای متعال رو شاکر باشم نسبت
لمړی باید د خدای شکر پر ځای کړو چې خلک مو په ډیر پرتمین حضور سره د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل.
په عین حال کې ایرنا دولتي خبری آژانس پرون د غیر رسمي ارقامو په حواله خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې څه باندې 25 میلیون یا د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو شاوخوا یو څلوېخت سلنه کسانو برخه اخیستې وه. په ایران کې د رژیم پر ضد د 2022 کال اعتراضونو وروسته چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته یې په دې هیواد کې تر ټولو پراخه نارامي راوسته د لومړي ځل لپاره انتخابات ترسره کیږي او دا په داسې حال کې ده چې ایرانیان د نړیوالو د بندیزونو له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي. په فرانسا کې ډیره د ایران د سیاسي چارو شنون کې محمد جواد اکبرین د ازادۍ رادیو له ایرانی څنګه رادیو فردا سره په خبرو کې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کچې په اړه وویل.
البته وقتی نظام انتخابات در یک کشور
کله چې د یو هیواد د انتخابات نظام خپل اعتبار او ریښتینولي له لاسه ورکړي او په هر راز اعداد او ارقامو د خلکو اعتماد لمن زولار شي نو د رژیم کارنامو ته په پام سره کوی چې د ګډونوالو کچه لوړه وا یا کوی چې دا کچه ټیټه وا یو خبره هم اعتبار نه لري.
د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخه د ایران په انتخاباتو کې له 15 ډیر کسان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس د 290 غړو او همدارس د خبرګانو پنوم د یوې بلې جرګې د اتاتیا څوکیو لپاره کاندیدانو د خبرګانو مجلس د اسلامي رژیم یو ځواکمنه جرګه ده چې د لوی مذهبي مشر څلورتیا کلن آیت الله علی خامنئی د ځایناستي د ټاکلو په ګډون د هیواد مهمه پریکړه کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رئیسی د